په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کلی کوم و بوري چې د افغانستان جګپوړي امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله ولسي جرګې نن سیس جواب کړي او دا ومنله چې د دولت وسله والو مخالفانو لخوا ګواښونه زیات دي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم. د کمال خان بند په شمول د افغانستان د بندونو په وړاندې څه ستونزې پرتې دي؟ په دې اړه هم بیلابیل راپورونه لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د ساعت مهم خبرونو سره پیلو. فریبا زهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي او د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمې اقلیت د هغو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیولو امکانات نشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل او د تیر ورځو سخته جګړه به مهار کړي. طارق شاه بهرامي، ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی نن ولسی جرګې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه د استجواب لپاره ورغوښتي وو، خو د ملي امنیت رئیس غونډې ته نه ورغلی. دغو امنیتي چارواکو دا رد کړی چې ګواکې په مالستان کې جګړه قومي بڼه لري. دوی وایي وسلوال مخالفین د جګړو په ترڅ کې د قومونو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې هم کوي. دا څرګندونه داسې مال سوي چې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د څو امنیتي وضعیت وارزوي. د غزنی ولایت امنیتي وضعیت په دوروسي ورځو کې له سخت ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای شي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو پر ملکي او پوځي اهدافو د تروریستي بریدونو نیت درلود، خو هدف ته تر رسیدو دمخه نیول سوي دي. د اعلامیه له مخې په نیول سویو کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. له دوی سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د روزګان د ولایتي شورا مسولین ادعا کوي چې د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې درې امنیتي پوستې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د روزګان د ولایتي شورا غړی کریم کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په نشټو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. دی وایي
تیره شپه دښمن د ټوپیانو په سیمه کې پر درو پوستو باندې هجوم حمله وکړ. هغه پوستو تیره شپه سکوت کړی و. دښمن راغلی دي، ښایي چې دغه شهیدانو کچه زیاته سي او د زخمیانو کچه زیاته سي.
د روزګان د امیر روغتیا سرپرست پاندیل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځای د امنیتي ځواکونو شپږ زخمیان روغتون ته وړل سوي دي چې یو کس د سختو ټپونو له کبله مړ سو او نور کسان تر درملنې لاندې دي. د روزګان والی بیا د پوستو د سقوط او هم د تلفاتو د شمیرې په اړه به خبري وشوه. څلوېشتنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوي نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل. د 2014 کال راهیسې د بیرته ستنه سوي افغان پناه غوښتونکو اتلسمه دوره ده چې په المان کې نه دي منل سوي او افغانستان ته انتقال سوي دي. منتقدین د المان د دې اقدام په اړه غبرګون شوي او د افغانستان امنیتي وضعیت دومره ډاډمن نه بولي چې دغه کسان بیرته ورانتقال سي. زموږ خلاص د راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمې اقلیت د هغو سلګونو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیولو امکانات نشته. دغه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی، د غوښتنې نن داسې مهال کړی چې په تیرو ورځو کې په ایران کې د 22 کسانو د مخفي اعدام په اړه راپورونه خپره شول. ایراني چارواکو دغه راپورونه رد کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ او شمالي افریقا څانګې د څېړنو ملاتړ مشر فیلیپ لوتر وویل چې راپورونه تایید سي د دغو کسانو اعدام به نه یوازې د نړیوال قوانینو له مخې یو جنایت وبلل سي، بلکې د هغوی د ژوند د حق یوه ویرونکې سرغړونه او په عدالت ملنډې وهل وي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په ایران کې د اهواز عربو شاوخوا 600 کسان د سپتمبر د 14 نیټې څخه راپدې خوا په داس حال کې په بند کې ساتل کېږي چې خپلو کورنیو او مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. دا کسان وروسته لاغه ونیول سول چې په اهواز ښار کې پر یوه پوځي پرېډ وسوال برید وسو او لږ تر لږ 25 تنه پکښې ووژل سول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیریدو دی یو اروپایي اردو رامنځته سي. هغې په دې خبرې سره د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون غوښتنه منعکس کړه. ماکرون هم غوښتي و چې له ګواښونو سره د مقابلې په هدف باید یو پیاوړی اروپایي پوځ جوړ سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په ستراتسبورګ ښار کې د اروپا په پارلمان کې غږېدل او ټینګار یې وکړ چې یوه ګډه اروپایي اردو به نړیوالو ته وپوهوي چې نور هیڅکله د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنګ نه کیږي. مرکل ویلي په دې سره به د ناټو له پوځونو سره جوړه اروپایي پوځ جوړ سي او هدف یې له خپلې ټولنې دفاع ده. د اروپایي پوځ د جوړولو پر سر د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون خبرو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوسه کړې وه او له اروپایي غوښتي وو چې په ناټو تړون کې د خپله ونډه او ژمنې پر ځای کړي. او د ایران پر تیلو او نړیوالې سوداګرۍ د امریکا متحده ایالاتو له بندیزونو راورسته ایرانیان اوس په عراق کې د حضور د پراخوالي په هڅه کې دي. په بغداد کې د ایرانی شرکتونو لپاره نړیوال نندارتونونه چې روانه اونۍ ترسره کیږي یو مهم اقدام بلل کیږي چې د دغه هیواد د غالیو، خوراکي موادو او نور وسایلو د صادرونکو پام ځان ته اړولی دی. په بغداد کې د ایران سفیر ایرج مسجدی ویلي چې ایران سږکال عراق ته خپل سوداګریز توکي زیاتوي. دی وایي د امریکا بندیزونه به د تهران او بغداد پر اړیکو اغیز ونه د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانی په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جکپوري امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله ولسی جرګې نن ست جواب کړی او دا ومنل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه زیات شوي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي.
صادقانه گپمی است که تهدیدات خیلی بالاست و امکانات موجود اراده امنیتی و دفاعی کفایت کننده دفع این تهدیدات نیست.
افغانستان ملي شورا یو شمیر غړي وایي که حکومت په نیمروز کې کمال خان بند امنیت لپاره جدید تدابیر ونه نیسي. د ګاونډیو هیوادونو په لمسون به حملې پرې زیاتې شي. د افغانستان حکومت د دې او نورو بندونو چې د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولای شي؟
حکومت کولای شي چې د خاص قطعات جوړ کړي، منظم قطعات او د بندو ډیر لري باید کمربندونه ایجاد کړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي له افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرستنه کوي چې د پاکستان لور ته بهیږي. د بندونو د جوړېدو لپاره د پاکستان د رضایت حاصلولو لپاره له دې هېواد سره هر ډول موافقه بیا له حقوقي اړخه ستونزې لري.
که چېرې موږ د کابل د سیند په ارتباط له پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو، مالا دا ډیورم کراس ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرسیال ولسمشر وایي په میانمار پخوانی برما کې د اقلیت مسلمانانو په وړاندې د حکومت تګلاره هیڅ توجیه نه لري. په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر لکه پیل شوی
په عموم صورت باندې مکه دي نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنۍ کې.
د ازادي رادیو په اونیس پروګرام جون په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واوري. له اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وازي اوریدلې. شه د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جکپوري امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله ولسی جرګې نن ست جواب کړی او دا ومنله چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه زیات شوي. په دې وروستیو کې خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي. ولسی جرګې نن په تېره بیا د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو او د غور په چارسده کې امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د غزنی، جاغوري او مالستان ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د درنو نښتو په ډګر بدلې شوې دي. د ولسي جرګې نننۍ استجوابیه غونډې ته د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ورغلي وو خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی نه و ورغلی. د ولسی جرګې د نننیو بحثونو په اړه نور حال به د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام واورو چې د کابل له استډیو سره وصل دی. اکرام صاحب مهرباني.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسولین په هیواد کې د جګړو زیاتېدو ته په کتو وایي د امنیتي ځواکونو امکانات لږ او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه جدي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د ټولو امکاناتو په کارولو سره هڅې کوي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیول شي. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري، د غور ولایت د چارسدي او د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ او همداشان د کندوز، بغلان، جوزجان، زابل، فاریاب، فراه او سرپل ولایتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بهرامي وایي امنیتي ځواکونه د عملیاتو په ترسره کولو سره هڅې کوي چې وضعیت عادي شي، خو د ده په خبره امکانات لږ دي. دی وایي صادقانه خبره ده چې د هیواد پر وړاندې توطیې ډېرې او ګواښونه زیات دي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو امکانات د دغو ګواښونو پر وړاندې لږ دي. څه چې موږ یې د امکاناتو په حیث لرو استفاده ترې کوو. خدای شاهد دی چې نه شپه لرو او نه هم ورځ. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي مالستان او جاغوري ولسوالیو ته اضافي ځواکونه لیږل شوي او جنرال شریف افضلي د ملي اردو لوی درسیز په غزنی ولایت کې د جګړې لارښوونه کوي. د کورنیو چارو او دفاع وزیران په داسې حال کې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته بلل کیږي چې په مرکزي ولایتونو په ځنګړي ډول د غزنی، په مالستان او جاغوري، د اروزګان په خاص اروزګان او د غور چارسده ولسوالیو کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوي. تر دې حده چې د دغه سیمو په سلګونه اوسیدونکو د نامنیو د زیاتېدو په غبرګون کې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ارګ مخې ته لویه مظاهره وکړه او له امنیتي مسؤلینو یې د وسلوالو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې په دغه سیمو کې د جګړو د څرنګوالي په اړه وویل چې دغه جګړې په هیڅ وجه قومي رنګ نه لري. جګړه خدای ناخواسته قومي جګړه نه ده. په هر ځای کې چې ولسی وګړي هوسا اوسېږي، د افغانستان دښمنان نه غواړي چې هلته د حکومت حضور پکې ثابت پاتې شي او خلک یې په آرامۍ کې ژوند وکړي. هغوی غواړي چې حکومت تر فشار لاندې راولي او خلک د حکومت پر ضد راپاڅوي. د کورنیو او دفاع وزیرانو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو تر څنګ د حکیم شجاعي په شان چې په اروزګان ولایت کې خپل سري وسلوال فعالیتونه لري هم د اندېښنې وړ وباله. دوی وایي حکیم شجاعي له 1901 نوي لمریز کال را په دې خوا افغان امنیتي بنسټونو سره هیڅ اړیکه نه لري، خو ورسره لسګونه خپل سري وسلوال د اروزګان په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي کې لاس لري. ښاغلی بهرامي او ښاغلی برمک د ولسي جرګې دغه ناسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نامنیو له امله ژر ترک کړه، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې امنیتي مقامات به د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ د جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې هم برخه واخلي. بلی نور صاحب.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو مو او موریدل چې د افغانستان جګپوړي امنیتي چارواکي، د افغانستان دفاع وزیر او کورنیو چارو وزیر د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په تیره بیا د غزنی ولایت په دوه سوالیو کې د وروستي امنیتي وضعیت له خرابېدو له امله ولس جرګې نن استجواب کړی وو. دواړو وزیرانو دا ومنله چې د دولت وسله والو مخالفانو ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي، خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو له خرابېدو سره دغه راز د افغانستان ستراتیژیکو تاسیساتو د بندونو د امنیت د ټینګښت لپاره هم د افغانستان ملي شورا یو شمېر غړو سره اندېښنې زیاتې شوې. دوی وایي که حکومت په تېره بیا په نیمروز کې د کمال خان بند امنیت لپاره جدي تدابیر ونه نیسي، د ګاونډیو هیوادونو په لمسون به حملې پرې زیاتې شي. پر دې بند څو ورځې مخکې هم حمله وشوه، د دې بند لږ تر لږه 10 ساتونکي ووژل شول. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران په رپورټ کې واورو.
د افغانستان په لویدیز نیمروز ولایت کې کمال خان بند دوش په مخ کې تر حمله لاندې راغی. هغه حمله چې د ملي شورا د ځینو غړو په وینا د ایران لخوا تنظیم شوی و. د مشرانو جرګې غړي محمد نادر بلوچ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا حمله د دیه کاروندي کوي چې دغه بند جوړیدل د گاونډیانو نه لوريږي. د هغه په وینا کې افغان حکومت په دې اړه بې تفاوته پاتې شي، دغه بند پر وړاندې به د ایران ملاتړي وسلوال خوځښتونه لا زیات شي.
100% ما دای رابطه نگرانی داریم.
دی وی مونږ سل پسلو کې اندېښنه لرو که د دولت بی تفاوتی همدا سی وینو د ایران او پاکستان لوري به په کمال خان باندې حمله ډیر شي. خو غلی بلوچ د خپل ادعا او پاړه کوم اسناد مونږ ته ایران نکړل. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې دوش په وړاندې وسلوالو کسانو د کمال خان باندې نږدې د افغان ځواکونو په امنیتي پوسټو حمله وکړه. د نیمروز د امنیت قومندانۍ ویان علي احمد سری ازادي راډیو ته وویل دا حمله د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا شوی چې پکې 15 وسلوال وژل شوی او و نور ټپیان. د په دې حمله کې د دوه پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدل هم تاییدوي. افغان سناتور محمد نادر بلوچ په سیمه کې د امنیتي مسولینو د راپورونو پر بنسټ وایي هغه حمله کوونکی چې ژوندي پاتې شوي بیرته د ایران په لورې وتښتېدل، خو د نیمروز د پولیسو ویان دا ادعا نه هم تایید او نه هم ردوي. د کمال خان بند د جوړېدو د درېیمې برخې چارې د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شوې. په دغې بند 80 میلیون امریکي ډالر لګښت راځي چې د افغان دولت د پراختیایي بودیجې لخوا ورکول کېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت هغه مهال ویلي و چې د کمال خان بند چارې به تر راتلونکو 4 کلونو پورې بشپړې شي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي تر اوسه باید د دې بند چارې 30% بشپړې شوې وای، خو د ده په وینا لا یوازې 12% پرمختګ لري. هڅه مو وکړه چې کمال خان بند ته د متوجه ګواښونو او پورته اندېښنو په اړه د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت نظر هم راواخلو، خو د وزارت ویان آصف غفوري په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني پر کمال خان بند د کار د پرانیستې پر مهال ویلي وو دا کار د هیواد د اوبو د مدیریت په هدف کوي او د اوبو مدیریت بعد دې سبب شي چې د افغانستان اوبو نور ځای نشي. د یادونې ده چې له دې وړاندې تل داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان نه غواړي تر څو افغانستان له خپلو اوبو د ځان په ګټه اغېزناکه استفاده وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګواښ ډول یوه وینا کې ویلي هیواد به یې د افغانستان له اوبو څخه د حقابې حق د ترلاسه کولو لپاره له هر ډول فشار څخه استفاده وکړي. له هغې وړاندې بیا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې هیواد یې په ګاونډ کې د اوبو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کمال خان بند د امنیت په اړه جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر کمال خان بند د حملو په اړه تر اوسه د ایران لاسوهنې نه دي ثابت شوي، خو دی وایي ایران په افغانستان کې د ځینو پلانونو په اړه په شومو اهدافو کې لاس لري.
شما میفهمید که عملیات شو میره که یا بعض پلانای شو میره که دشمن
دیوی تاسو په هغه یغه دښمنان چې په افغانستان کې زین پلانونه او عملیات تطبیقوي له شک پرته جوړ سره د سیمې د زین استخباراتو لاس دی. په ډیرو مواردو کې پاکستان او په ځینو مواردو کې ایران
میتونه من بدر بسیاری موارد ایران هم
له دی وړاندې د افغانستان په لویدیز او جنوبي ولایتونو کې سیمې زو چارواکو د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنه ویلي. خو دا لومړی ځل دی چې د کورنیو چارو وزارت په وسلوالو مخالفه فعالیتونو کې د ایران لارل تاییدوي. خدا چې ایران د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د کومو پلانونو تر شا دی، ښاغلی رحیمي په دې اړه ډیر څه ونه ویل.
د افغانستان حکومت د کمال خان بند او نورو بندونو چې د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولی شي؟ یوسف انزدران بیا هم دا موضوع د امنیتي چارو له کارپوه محمد ګل مجاهد سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. ښاغلي مجاهد د مرکې په پیل کې د بندونو د امنیت د ټینګښت په اړه وویل
متاسفانه د کمال خان بند دی. اکثره بندونه د افغانستان لکه د کجکی بند، لکه په فراه کې بندونه دي او د سینور بندونه دي، دا همیش د 40 کلو کې د پاکستان او د ایران د خوا د ګواښ سره مخ وو. د ما هیله د حکومت نه او د افغانستان ولس نه دا ده چې په دې موارد کې چې هغه زیربناګانې د افغانستان دي، ځکه د مونږ ګاونډي هیوادونه د اوبو سره په قاطع کې مواجه دي، دوی غواړي د افغانستان د اوبو نه استفاده وکړي. دا جنگ هم اوس ډېر شدت پیدا کړی دی په فراه کې، په هلمند کې، په بعض ځایو کې. دا اکثرا د دوه لاملونه لري، یو د مواد مخدر او قاچاق او دوام د اوبو مسله ده.
نو حکومت د دې په وړاندې څه کولی شي؟ دوی هم کافي ځواکونه لري، حکومت موجود دی، د بهرنیو ځواکونو ملاتړ هم لري. د په دغه برخه کې دوی څه کولی شي؟
حکومت کولی شي چې دوی ته خاص قطعات جوړ کړي، منظم قطعات او زیات قوت جوړ کړي او د بندو ډیر لري منطقې چې حتی دښمن مو نشي کولی چې نږدې ورته راشي. باید کمربندونه ایجاد کړي او د بندو محافظت وکړي. کاناډا د افغانستان ډیره لویه سرمایه ده. د هر بند په مسلحو میلیونه ډالر په مصرف شوي دي او دا که خدای نه خواسته هغه سي دا به خلکو تم زیان واړي، ځکه دا اوبه ذخیره دي. دې اوبو دم سره د خلکو کورونه دي، باغونه دي، ژوند دي. دا به ټول سره د بین لاړ شي. ایران، پاکستان د دې زیات تلاش کوي دا بندونه د بین یوسي.
د افغانستان په ملي شورا کې هم د غړو ترمنځ غوښتنې هم دا وي. ستاسو په نظر دې برخې ته کافي پاملرنه تر اوسه شته؟ یعنی هغه امنیتي سکتور یې که ورځوي که نه لا باید ډیر شي؟ که څه هم تاسو وویل چې کم امنیتي کمربندونه ډیر شي، اما په تخنیکي لحاظ د کیفیت او کیمیت لحاظ باندې لټ کېدای شي؟
بدون شک چې تاسو پوری هغه څه توجه چې لازم ده نه درسوي. تاسو په ټول مقابل کې کم د تغلو بند چې دی یو کوچنی کنډک لري چې هغه درې څلور پوستې لري. د دې دپاره غټه قطعات باید جوړ شي منظم مشخص د بندو دپاره، او ډېر لري د بندونه باید کمربندونه ایجاد شي. باید عام ولس د افغانستان هم دې سره همکاري وکړي، هغه خاینین او هغه کسان چې د افغانستان په ضد دا کارونه کوي د غوښ ناسی وشي، او هغه باید خپل ولس هم دوی سره جدي برخورد وکړي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد ګل مجاهد وړاندې مو په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړلې ده چې یو شمېر افغان چارواکي وایي چې د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرستې ته زړه نه کوي او علت هم پاکستان بولي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي له افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرستې ته زړه نه کوي چې پاکستان ته بهیږي. خو له بلې خوا د امریکا متحدو ایالتونو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو اوبو ستونزه هواره کړي. په دې اړه احمد شیبر یو تفصیلي راپور لري.
له افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برېښنا ریاست عمومي رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمېر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیس بانک بته
بانکونو مخته کارا ویلی ک په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او لمخ څخه پیسې اخلي، نو تاسو باید له پایاناب هیواده اجازه واخلئ چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله رسمي ډول د بندونو جوړېدو اجازه نه راکوي، او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. او د کونړ د شال او تاګي د بندونو په څیر بندونه 500 میلیون او 200 میلیون ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ، همغه و چې نړیوال بانک په شاش. د پاکستان په باور کچیرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي، نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 ایکړه ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کم شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنگلونه وول شوه. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته ځي، په سیلاب هغوی وړي، ځمکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخراب کړي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی، او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوي دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوی چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوي دي، تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ، او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. انشاءالله د قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو ایس ایټ پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د اوبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو ایس ایټ په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړي دي.
د امریکا سفارت د کورونه مخکې له مخکې شروع کړي دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړي دي، او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې چې دوی لپاره شي دغه ارقام باندې یو نور کورنو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړی دی شروع شوه دي. دوی د دوه درې کاله ته مخه دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کسه د افغانستان هم د خبر یم.
معیار زیاتوي چې دا هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبرې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې پخه ژمنه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو موږ ته دا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې مځکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري، وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مځکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابي ځمکو ته ورکړل شوې دی، هغه باید یو چونکې دا یو شریکي اوبه دي، شریکي او زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. اوس چې دا چې افغانستان په هغه حالاتو کې تیرو دیرش څلوېښتو کلو کې نه توانېدلی چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو ګاونډي مملکتونو دنه په استفادې سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړی دی. اوس دغه بانا غوی ته جوړیږي چې دغه اوبو نه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډېر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پڅ کېده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي، او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
هر ډول قرارداد امضا کوم ولا داس ډیورنډ پرستات دي، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي، دا کوم وایي چې تاسو تر دغې پورې به څه استفاده وکړئ، دنه وروسته بندونه پکې جوړولای شو. د څه کولای چې دومره مقدار وبو درخه ولا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو او پیژند او ډیورنډ پرستات پیژند، په تاسو باندې په کله هم موږ سره دغه مشکلات لري.
افغانستان دغه بو ته چې د پاکستان خواته به هیڅ سخت ضرورت لري. د افغانستان ډیری سیمې وچکالی ځپلې دي. ملګری ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالی اغیزمن کړی دي. د وی څېړنې د اټکل لمخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي دریمګړی ته باید مخ واړول شي.
منګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه بهیل شي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هڅې هم وچکالی ډیره خواره کړې ده، او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالی اغیزې دومره پراخې دي چې په ډېرو سیمو کې خلک د څښلو اوبه نه لري.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سمې و نړیواله موضوع د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د روهنګیا د اقلیت مسلمانانو په وړاندې د میانمار یا پخوانی برما د حکومت تګلاره هیڅ توجیه نه لري. د ښاغلي پنس د وروستیو څرګندونو جزئیات رضوان مراد اوروي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس د میانمار مشر آن سان سوچی ته ویلي چې د لیواله د روهنګیا اقلیت د ستونزو د حل په اړه د میانمار د چارواکو له اقداماتو خبر شي. مایک پنس نن په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال له آنګ سان سوچی سره ولیدل. مایک پنس ویلي د روهنګیا پر ضد تاوتریخوالی او د دې اقلیت پر وړاندې د میانمار د پوځ ځپونکي ګامونه چې له عمله ولکه روهنګیا بنګلادیش ته کډه شول توجیه نه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي دي د غواړي پوه شي چې میانمار څه ګامونه اخلي چې روهنګیا کډوال وکولی شي په خپله خوښه بیرته میانمار ته ستانه شي. مایک پینس له سان سوچی سره په خبرو کې د میانمار د حکومت له خوا د رویټرز آژانس د دوه خبریالانو محکومول وغندل او ویل چې دې پریکړې میلیونونه امریکایان خواشینی کړي دي. د امریکا د جمهوري ریاست د مرستیال تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد د میانمار پر مشر آنګ سان سوچی په ښکاره ډول سخت انتقادونه وکړل. مهاتیر محمد ویل سان سوچی په خپل سیاسي زنداني پاتې شوې ده او هغه باید تر هر چا زیات د روهینګیا کړاوونه او ستونزې درک کړي. خو آنګ سان سوچی د روهینګیا په اړه د میانمار د حکومت له تګلارې دفاع کړې ده او د امریکا مرستیال ولسمشر ته ویلي دي چې هغه تر بل هر چا د خپل هیواد د چارو او اقداماتو په اړه ښه پوهیږي. آنګ سان سوچی وروسته تر هغې د ډیموکراسۍ په مخکښې فعالې بدله شوه چې د میانمار پوځي حکومت نوموړي د پوځي دیکتاتور رژیم پر وړاندې د مخالفت له امله د 15 کلونو لپاره په کور کې نظربند وساتله. د نړۍ یو شمېر مشرانو او سازمانونو د روهینګیا اقلیت پر ضد د میانمار د پوځ د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د چوپتیا په خاطر سان سوچی تر سختو انتقادونو لاندې ونیوله او د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې له نوموړي څخه خپله جایزه بیرته واخیسته.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې د فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل او د تیرو ورځو سخته جګړه به مهار کړي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. د اعلامیې له مخې په نیول شویو کسانو کې 3 تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. د روزګان د ولایتي شورا مسؤلین ادعا کوي چې د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې 3 امنیتي پوستې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د روزګان د ولایتي شورا غړي کریم کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ جبله وشته خو دقیقه شمېره یې ونه ویل. 3 تنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه راڅوي نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل. دا له 2014 کال راهیسې د بیرته ستنسوي افغان پناه غوښتونکو 13مه دوره ده چې په المان کې نه دي منل شوي او افغانستان ته بیرته انتقال شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمې اقلیت د هغو سلګونو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیول امکانات نسته. دغه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی د غوښتنه نن داسې مهال وکړه چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د 22 کسانو د مخفي اعدام په اړه راپورونه خپاره شول. ایرانی چارواکو دغه راپورونه رد کړل. او د جاپان صدر اعظم وایي په پام کې لري نن د روسیې له ولسمشر سره د سولې تړون په اړه بحث وکړي.
وصل وصال هم سپورتی خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر ولسکرانو کمومره فوټبال مین لوټلې د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې په خپل وروستي ګروپي لوبه کې د هند نوریا ویډال لوټلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه لوبه افغان لوټلې 4-0 پوړندې وګټله او دغه سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د افغان لوټلې لپاره فرشید درې او فیصل یو ګول ترسره کړ. په دې وړاندې د افغانستان تر ولسکرانو کمومره فوټبال مین لوټلې د تمبل ناډو لوټلې ته 12-0 پوړندې ماتې ورکړې وه. د سوبروټو کپ فوټبال سیالۍ هر کال په مختلفو سیمي کټګوریو کې په هند کې ترسره کیږي چې سلويخت آسیایي اروپایي لوبډلې پکې ګډون کوي. افغانستان د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیو کې د هند، سریلانکا او عمان سره په الف ګروپ کې دی. دغه سیالیو په بی ګروپ کې بیا پاکستان، بنگلاديش، هانګ کانګ او متحده عربي امارات شامل دي. دغه سیالۍ د 2013 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د هند او پاکستان په ګډ کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ غوړوي کمیټې 4 ورځې وړاندې دغه سیالیو ته د 23 افغان لوبغاړو ابتدایي نوملړ اعلان کړ چې په هند کې بل یو لړ تمرینات وروسته د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیو ته وروستۍ لوبډله معلومه شي. او د خزینه کرکټ 4 ورځ نړیوال جام سیالیو په لړ کې آسټرالیا نیوزیلند ته او پاکستان آیرلند ته ماتې ورکړه. د 3 ورځې د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 4 اوورونو کې د 6 وکټو په زیان سره آیرلندۍ خزینه لوبډلې ته د 120 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې آیرلندۍ لوبډلې په 6 اوورونو کې د نه وکټو په ځان سره یو سل یو منډې جوړې کړې او لوبې د 30 منډو په توپیر بایلو ده. په دوهمه لوبه کې بیا آسټرالیا خزینه لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د وو وکټو په ځان سره نیوزیلندۍ خزینه لوبډلې ته د 145 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ټوله نیوزیلندۍ لوبډلې په 160 منډو سوځیدا او لوبې د 30 منډو په توپیر بایلو ده. ټاکل شوی دغه سیالیو د سبا ورځې په سیالیو کې بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې او ویسټ انډیز د سویلي افریقا په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم کولای شئ چې بیا یې ولولئ. د خبرونه دوهمه نیمه کې یو لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته مو د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې کتنه کړې ده.
په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي پام وکړئ د ازادي راډیو بلونیز پروګرام اساسي بشري حقونو ته.